خدرمن اوریدونکو یو وار بیا هرکلی درته وایو. دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په کابل کې د سهار نهه نیمې او پېښور کې د غرمې وړاندې لس بجې دي. په روانه خپرونه کې بیا هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه درته لرو. اونیز پروګرام مشالونه هم اورېدی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې د ماشومانو استعمال د منلو وړ نه دی. او د ترکیې په پلازمینه انکارا کې 14 28 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تښتول سوو دوو ملکانو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي پاوکم 1 منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګی په یو کوټه کې ناست ښودل سوی دی. د طالبانو یو ملګری چې په ویډیو کې نه دی ښودل سوی له ناستو ملکانو پوښتنې ګرویژنې کوي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښوره خوست روان وو چې تښتول سوي وو. دوی له شمالي وزیرستان خوست د تللو کډوالو د بیرته ستنولو پر موضوع له ځینو حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي وو. په مومند ایجنسۍ کې بیګا په دوو بیلابیلو پیښو کې د خاصدار ځواک اوه غړي وژل سوی دی. لومړۍ پیښه په دروازګۍ یکه غونډ کې سوی چې نامعلومو وسلوالو هلته پر شمسي ټیوبویل موجود د خاصدار ځواک دوه غړي په ډزو وژل دي. په دویمه پیښه کې هم نامعلومو وسلوالو بیګا نه وخته د خاصدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوستا برید کړی او د یاد ځواک 15 غړي وژل دي. د مومند ایجنسۍ حکومتي چارواکو د دې دواړو پیښو پخلی کړی دی. چا تر اوسه د دې مواری نه ده منلی. د پاکستان قومي احتساب ادارې یعنی به ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان درناوی کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا یادې ادارې ویلي چې ځینې مسلې ورته په میراث کې پاتې سوي دي او د کوم لپاره چې دوی ګامونه پورته کوي. بیان وایي چې یاده اداره د وزیر اعظم نواز شریف د وړاندیزونو په رڼا کې وایي چې د احتساب عمل به ښه کولو هڅه کوي. د بیان په وینا د وفاقي حکومت د نه لاسوهنې له کبله دا اداره یو آزاد او خودمختاره اداره ده. ونیور ده چې د سې شنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف پر قومي احتساب اداره نیوکې کړې وي او ویلي وو چې یاده اداره باید په کورونو او دفترونو کې خلک ونه ځوروي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار بیګا مشال راډیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل شوی دی. د وای د دولت مخالفین د جنگي موادو په وړلو کې د جنگي موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې اوان تر دي چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له ماشومانو استفاده کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلو چې وسلوالو طالبانو تیر کال په عملیاتو او د ماینونو په کارولو کې له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2015 کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي. د نوې په نامه د ادارې مشر مجیب خلوتګر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تک ته اندېښنه لري. دی وایي تر دې وروسته چې خلکو په افغانستان کې داسې ګومان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او شامي وګړو پر مخ پرانستل سوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان پرېښودل پیل کړل. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او هلته یې د پناه اخیستو درخواستونه ورکړي دي. د ترکیې په پلازمینه انکارا کې 14 28 کسان وژلي او یو شپته یې ټپې کړې دي. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال سوې ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لرې ساتلو امر کړی دی. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا 14 بچا کړې وي. په دې وروستیو کې هلته کوردي یاغیانو، داعش او یو بل کیڼ اړخي سخت دریځي ډلې هم بریدونه کړي دي. د اکتوبر په میاشت کې د انکارې د اورګاډي تمځای ته نږدې د امن پر یو یو لاریون بمی برید سوی و چې 102 کسان پکې وژل سوی و. هغه له کلونو راهیسې په ترکیه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل سوی و چې تورې پرداش ډله پورې سوی و. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوستی. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په موخه د اوربند تړون ته رسېدلي و، کوم چې له ننه پیل کېږي. خو په بغداد کې د امریکایي پوځ سیمه ییز ویاند کرنل سټیو وان ویلي داسې ښکاري چې روس د خپلو بریدونو کمولو لپاره تیاری نه ده کړی، کومو چې د ده په وینا د ولسمشر بشار الاسد ځواکونه کوي کړی دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
There has been no lessening of the intensity of the
دی وای د روس او شام د هوایی بریدونو په شدت کې هیڅ کمی نه دی سوی، بلکې د هغوی بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. روس وای د بریدونو هدف یې د ترهګرو ډلو له منځه وړل دي، خو امریکا او د هغوی نور اتحادیان بیا وایي چې روس د بشار الاسد د رژیم منځلاري مخالفین هم په نښه کوي. د ایران بینکونه په تیرو څلورو کلونو کې په لومړي ځل د پیسو لیږلو لپاره له نړیوال بانکي نظام سره تړل کیږي. دا نظام سویفت نومیږي چې له مخې به له یوه هیواده بل هیواد ته پیسې لیږل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټمي مسلې پر سر د مهم تړون له مخې په تیر میاشت کې له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سو. د ایران په انقلابي ساتونکو پورې تړلي بینکونه لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دي، او د امریکا بینکونه اوس هم د دې اجازه نه لري چې له ایران سره کاروبار وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري بوریوال کاکړ درته خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به ووري. د شمالي وزیرستان د دوو تختول شو ملکانو ویډیو خپره شوه. همدارنګه به په یو بل راپور کې اورئ چې په کوزه مومند ایجنسۍ کې د خاصدار ځواک و سرتیری بیګا وژل شوی دی. د فاټا سیاسي اتحاد پېښور کې د افسیار خلاف مظاهره وکړه. په پاکستان کې د اپریل میاشت کې وګړ شمیرنه کیږي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فګر تا ده پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي، څومره سکولز نور پکار دي، هر څه پلانینګ هم په مردم شماره باندې بیس دي.
په یو مهم نړیوال راپور کې اوري چې بیګا د ترکی سرخه رنقره کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې، او د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ په اړه هم درته یو راپور لرو.
again Peshawar Zalmay with a very impressive bowling attack
rasarau sai aw da de tar sang mashaluna program ham awrede she تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د هغو دو ملکانو ویډیو خپره کړه چې 15 ورځې وړاندې خوست په لاره د کرم ایجنسۍ له ببرک تاڼې نه تښتول شوي. په ویډیو کې دواړه مشران ملک جانان او ملک مزاګی د ژمي په مناسب لباس کې ښودل کیږي. طالبانو د دغو مشرانو د خوشي کولو لپاره څه ډول شرایط نه دي وړاندې کړي، خو وایي د یوې جرګې له لارې به د دغو مشرانو د برخلیک پرېکړه کوي. سیلاب مسعود له ډېره اسماعیل خانه
د تاریخ طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ڈال جو کمانڈر سیف اللہ وزیر مشال ریڈیو تا د قطبی وزیرستان دو اغو دو ملکانو جنان او مزاگای لیا مزادین ویڈیو را لجلی دا چکوم د دغی ڈال زن کسانو پینزو رز مخش د کورم ببرک تانی دی سیمینا آغا وقت تشتولی و چکالا دوی د پشتونخوا ستر پندغولی پیشاورنا د افغانستان خو سیمی تا بیرتا روان و. دا ویڈیو پشپیش منٹا 45 سیکنڈونو بند مشتمل دا. دوارا ملکون پا ویڈیو کشی پا یوی کوٹے کشی ناس توشولی شوی جوات کڑی شوی دی. پا گرم تک روکشی نغشتی پا سرونای چترلائی ٹوپائی پا گونڈوب شوی گرم کمبالا غوڑ دل دا. دی طالبانو یو ملگرائی چی پا ویڈیو کشی وشولی جوات کڑی شوی ندائی دی دوینا پشتنی گاوی جنی کیوی. دی جنان پا نوم پا جندلائی ملک دی طالب دے یو پشتنے پدا رنگ جواب ورکھاوی
پر طالبانو باندې دغه مینه د کوم د رښتینه وغوښتل چې د حکومت بریا د باور دی د خلکو باندې کار کوي په دا خبره باندې د قادر کوي د رښتینه سیمې مې ګلون خون پر یار زریمي
یاد دی وی چې دا ملکون د افغانستان خو سیمه ته په کډو ورغلی د قطبی وزیرستان قبایلیانو د بیرته راتګ د پاره د ګرینډ جرګې په واسطه د ځنې حکومتي چارواکیو سره ږغېدلی و خو خوست ته د واپس تګ په وخت د طالبانو په منګولو کښې ښکیل شول. دا د هم یادوي چې په دغه برېک کښې د طالبانو یو بل کمانډر قاري سیف الله مسعود تېر ماسخوتن مشال ریډیو ته د ټېلیفون په لیکې وښولی دي چې د بندیانو ملکانو په باره کښې دوی په خوست کښې د میشتو وزیرو مسعودو او دوړو قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو جرګه راغوښتې ده چې په کومه کښې به د دغو ملکانو د خوشي کولو یا بندي ساتلو پرېکړه کېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په مومند جلسه کې بیګا د شپې په دوه جلا جلا پیښو کې د خاصادار ځواک وغړي وژل شوي دي. اولنۍ پیښه په دروازګۍ یکغونډ سیمه کې مخې ته راغلې ده. دویمه پیښه د شپې ناوخته شوې چې هم نامعلومو وسلوالو په لاتری نومې سیمه کې د خاصادار فورس په څوکۍ برید کړی دی. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته په تېره خپرونه کې زموږ خبریال شانواز ترکزي داسې راکړو.
دا بېګا د شپې اولنۍ پېښه د کوزو مامون ایجنسۍ یکغونډ سیمه دروازګۍ یو کلی دی. په هغه ځای کښې دغه شمسي ټیوبل دی، نو په هغې باندې خاصدارو ډنټې وې. هغې کښې دوه خاصدارانو سوال راغلي وو چې هغه دواړه خاصدار یې وژلي. او دویمه پېښه بیا هم د شپې ناوخته لاټري چیک پوسټ ورته وایي، هغه د خاصدارو یو وړوکی شانته ځای دی چې په هغې کښې وینو سوالو. په هغه ځای کښې هم په دغه کیمپ کښې په دغه چیک پوسټ باندې موجود پنځه خاصدار په ګولو باندې ویشتلي دي چې دغه شمېره د دواړو پېښو وجوړېږي. د دې نه علاوه بیا د شوقدر تحصیل سیمه چې کوم ده، نو په هغه ځای کښې یو د سارو یا ویټرنري هسپتال چې کوم دی روغتون دی د سارو، هغه هم په بلدي موادو باندې چاودل شوی دی چې هغه په شنو غونډو کښې دی. او د دغه خاصدارو د وژنې د پېښو چې کوم پړېږي، نو هغه د تحریک طالبانو پاکستان جماعت الاحرار ډلې چې کوم هغې په خپل سر هم منلې ده.
د دغو بریدونو نه پس د پاکستان پوځ یا خاصدار ځواک په سیمه کښې د عملیاتو څه خبر شته؟
لا خو هغې سهار چې کومو هغې خپل دغه چې کوم ځای کښې پېښې شوي دي، نو هغه ځای ته د خاصدار ځواکونه او د هغې تر څنګ د لوی ځواکونه ډېر شمېر کښې ورغلي وو. هغه علاقې خو هغې نورې صفا ګرځولي دي چې ګنیر په دغه ځای کښې کوم بارودي مواد هم نه شته یا نور په کښې کوم داسې څه شته نه دی. او د هغې نه علاوه چې کوم دي، نو هغې اوس ما چې کومې خبرې ورته راوشلې، نو هغې هم لا کوم داسې هغه تلاشي اپرېشن خو لا نه دی پیل کړی. او داسې څه هغې هم ونه ویل چې ګنیر تلاشي اپرېشن مو په سیمه کښې هغې پیلوي یا به یې نه پیلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف د وروستیو تنقیدونو په ځواب کې ویلي دغه اداره په خپلو پرېکړو کې خپلواک او بې پرې ده او د کوم خاص سیاسي ګوند یا ادارې په اشارو نه چلیږي. تېره ورځ نواز شریف ویلي وو چې نیب د هیواد د پرمختګ مخه نیسي. نور حال د رابع اکرم خان په راپور کې.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د وزیر اعظم له اړخه ورکړی شوي بیان په اړه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د رایې احترام کوي، خو ځینې مسلې ورته په ورسه کې ترلاسه شوي دي د څه لرې کولو لپاره اقدامات اوچتوي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا نیب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وزیر اعظم د تجویزونو په رڼا کې نیب د احتساب عمل د ښه جوړولو کوشش کوي او د وفاقي حکومت د عدم مداخلت له وجې دا اداره یوه ازاده او خودمختاره اداره ده. یاد دې وي چې د نهې په ورځ بهاولپور کې د واکمن ګوند مسلم لیګ نون غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف په قومي احتساب ادارې تنقید کړی وو او ویلي وو چې نیب دې په کورونو او دفترونو کې خلک نه زوروي او ذمېوارۍ سره د کار ترسره کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د حکومت په لار کې ځینې خنډونه، پابندیانې او قوانین دي او له دې علاوه داسې ادارې دي کمې چې منځ کې ولاړې دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي دي چې نیب پنجاب ته د تلو خبره وکړه، نو د حکمران ګوند له اړخه د بیانونو سلسله شروع شوه. خورشید شاه په وینا چې د یو وزیر خبرو نه واضحه شوه چې قومي احتساب اداره به پنجاب کې د کار کولو نه ودرول کېږي. له دې وړاندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د چا خوشحالولو یا په نورو صوبو کې د قومي احتساب بیورو لخوا د کاروایانو په لړ کې توازن پیدا کولو لپاره به قومي احتساب بیورو ته پنجاب صوبه کې د کاروایۍ اجازت نه ورکړی کېږي. رانا ثناءالله مطبوعاتو ته دا هم وویل چې د مسلم لیګ نون په اوسني دور کې یو کرپشن کیس هم مخې ته نه دی راغلی او ټولې منصوبې په شفافه طریقه مخ په وړاندې روانې دي.
امریکا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د مرستې په موخه پاکستان ته F-14 جنگي الوتکې ورکوي، خو په دې نیوکې هم کیږي. په خپله د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان بې باوره دي او وایي ښایي پاکستان دغه الوتکې د نورو مقاصدو لپاره وکاروي. د موضوع تفصیل د ملیحه امیرزاده نه.
د امریکا حکومت پاکستان ته د $6.99 میلیون په لګښت اتو F-14 جنگي جازونو ورکولو منظوري ورکړي. د امریکا د کانګرس د پارلمان غړي به په راتلونکي 1.5 ورځو کې دې فیصلې ته بیا کتنه کوي او وروسته به حتمي کیږي. دا چې د امریکا د حکومت دا فیصله د پاکستان او امریکا ترمنځ په دفاعي مت کې مرستې او ملګرتیا نوره زیاتولو طرف ته اشاره کوي که څنګه، په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي.
داسې نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلات نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تعلقاتو کې ډېر خوالی راغلی دی چې په 2012 کال کې ډېر خراب شوی وو. د دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم باور زیات شوی دی، خو دا نشي ویل کېدی چې دا باور 100% دی. د دغه تړون د مخې ته د تلو وجه هم دغه ده چې د دواړو هیوادونو په یو بل انحصار کوي. امریکا په دوامدار ډول د پاکستان حمایت غواړي، په تیره د افغانستان په سلسله کې، او هسې هم د امریکا په فکر پاکستان یو مهم هیواد دی او غواړي چې تعلقات ورسره ښه وي. د پاکستان لپاره هم امریکا ډېر اهمیت لري. که څه هم په تعلقاتو کې ورسره مشکلات راغلي دي، خو همیشه یې دا کوشش کړی دی چې تعلقات دې ښه نه ښه وي، چې دا ډول ورته ګټې رسیږي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه په پیښور کې د بارنو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې دواړه په خپلو مفاداتو کې دلچسپي لري.
د امریکې او د پاکستان تعلقات چې دی د دواړو خپل مفادات وي، هغې مطابق وي. پاکستان چې دی هغه ترهګرۍ خلاف جنگ کوي، دې لړ کې پاکستان چې دی هغه ته مختلف قسم امداد ضرورت دی. نو ښکاري دا چې دا وخت کې امریکې دا خیال دی چې پاکستان کوم اټمي وسلې دي نو هغه داسې داسونو کې دي چې دهشتګردو ته نه شي رسېدی، او پاکستان ترهګرۍ او دهشتګردۍ خلاف جنگ هم کوي. نو ښکاري دا چې دې لړ کې دا هغې چې دی بیا اجازت ورکړی دی. خو امریکا خپله هم اصلې لوی سوداګر دی او هغه دنیا کې نه صرف پاکستان باندې وسلې خرڅوي، بلکې سعودي عرب باندې نور ملکونو باندې وسلې خرڅوي. نو دا خو د نورو ملکونو ضرورت وي، بعض اوقات ضرورت نه هم وي، خو دا سوداګران دي، دا خامخا خپل مال خرڅوي.
تر دې مخکې په 1999 کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د F-14 جنگي جازونو سودا شوې وه، خو واشنگتن د ځینو قانوني ملحوظاتو له کبله اسلام آباد ته الوتکې ورنه کړې.
ملیحا میرزاده وا. د فاټا سیاسي اتحاد پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومته د FCR قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو غوښتنه وکړه. دوی شعارونه ورکول او ویلي FCR نه مني.
دا د فاټا سیاسي اتحاد غړي دي چې په قبایلي سیمو کې د FCR پر ضد او یادې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته وکړه. د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي او د فاټا سیاسي اتحاد غړي شیخ جانزاده مشال رډیو ته وویل چې د FCR ختمون صوبه کې د زم کېدو او د بنیادي بشري حقونو لپاره دوی په سمدستي توګه د پاکستان په آئین کې د ضروري بدلونونو غوښتنه کوي.
دوه دفعو کې د دې لپاره بنیادي ترمیمونه غواړو چې یو 2 د منځه لاړه شي. فاټا چې اوس د وفاق زیر انتظام د دادی د خیبر پښتونخوا زیر انتظام شي، او بله یو ډېره شرمناکه دفعه چې په دې آئین کې شامله دا 2 چې د پاکستان پارلمان په قبایلي امورو کې د قبایلي مسایلو لپاره په قانون سازۍ کې واکمن جوړ شي.
د یاد اتحاد غړی او د فاټا لایرز فورم مشر ایډوکیټ اجاز محمد وایي چې دوی د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون یوازې په 2 آئینی ترمیم غواړي، او د مرکزی حکومت لخوا جوړه کړې شوې کمیټي دوی ته نه ده قبوله.
وزیر اعظم صاحب کمیټي جوړه کړله چې د هغې مشر سرتاج عزیز دی. زه وایم چې د فاټا په باره کې هغه ته هیڅ علم نشته. قادر بلوچ پکې ممبر دی، گورنر کے پی پکې ممبر دی، دو ممبران نور دي. چې تاسو د ایجنسو وزټ وکړئ چې خلک سوي، نو په 2003 کې چې کله فورسز ایجنسو ته تلله نو کمیټي راغلی وه په ایجنسو باندې ګرځېدله. په 3 میاشتو کې دوی د 3 ایجنسو وزټ وکړو، خپل ملکانان ځان ته کېنئ.
د فاټا سیاسي اتحاد په احتجاجي ناسته کې زیاتره شمېره د ځوانانو او زده کوونکو وه. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل یو زده کوونکي ګلولي مشال رډیو ته وویل چې له FCR تر ټولو زیات زده کوونکي اغېزمن شوي دي.
په ټرایبل ایریا کې د جنگونه شروع دي پرچې را روان وو هغه مونږ پرچې نه پرېږدي حالانکه مور نمبر راغلی ډیټ شیټ راغلی پهغه ورځ پیپر وي هلته راته وایي چې تاسو کرفیو کې ګیرې دا ته کله کرفیو خو نه وي چې مونږ تعلیمونه به کې تباه بشول د ایف سی آر دلسه سیټل کې خو چا باندې دومره کرفیو نه لګېدله
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو بل جمع کړی وو خو دغه بل قومي اسمبلی ته له وړاندې کولو ځنډولې شوی دی او وزیر اعظم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه ټاکلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت په د روان کال د اپریل او یا هم مئی میاشت کې سرشمیرنه کوي. په وروستي ځل په پاکستان کې په 1998 کال کې د خلکو د کورونو او د خلکو شمیرنه شوې وه. زمون خبریال احمد الله د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د اپریل میاش په اخیره او یا د مئی میاش په لومبۍ اونۍ کې د فوج په نگرانۍ کې په ملک کې سرشمیرنه شروع کیږي کوم چې په 19 ورځو کې سرته رسی. د نوموړي وینا وه چې سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره ټول ملک په 1,60,000 بلاکونو تقسیم کړی شوی دی او هر بلاک د امنیت لپاره ورته یو فوجي اهلکار په کار دی. خو په کومو ځایونو کې چې د امنیت وضع ښه نه ده نو امکان دی چې هغلته د فوجي اهلکارانو تعداد زیات کړی شي او د سرشمیرنې او کورشمیرنې په دې ټول عمل به 14 ارب روپۍ لاګښت راځي چې بې وفاقي او صوبایي حکومتونه په ګډه سره برداشت کوي. په ملک کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د اهمیت په حق لک په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر عالمگیر وایي چې حکومت لا هر 10 کاله وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار وي.
مردم شماره کې پاپولیشن ټول فیګر تا پته ولګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ هم
د ذکر دا چې په پاکستان کې په آخري زر سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 یعنی 13 کاله وړاندې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنې او کورشمیرنه کې د ملک آبادی د 14,50,000 زیاته ښودلې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو چې هغه کوم وجوهات دي چې له وجې په ملک کې په خپل وخت سرشمیرنه او کورشمیرنه نه کیږي نو نوموړی وایي
سیاسی هغه مجبوریانې او د لاین آرډر سیچویشن هغه د دوی لپاره هرډل خو هغه دومره هرډل دی چې هغه صرف یو بانې په شکل استعمالېږي چې دوی کله مردم شماری کول غواړي نو د دوی سیاسي الایز دا نه غواړي چې رښتیا فکر دې راښکاره شي ځکه چې که هغه راښکاره کېږي نو د دوی هغه الایز دي دا هو کانسټیچوئنسی ته نقصان رسي. بیا کم یو چې حکومت دي هغه هم په بعضې ټایم کې په دې کې انټرسټډ وي چې نه نوي فکر دې نه راښکاره شي نو د وسایلو هغه تقسیم په نوې طریقې کول غواړي او کم خلک چې زه ریپرزینټ کوم چرته
یاد دیوی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې د ملک د آبادۍ تخمینه لګولو لپاره به د روان کال په مارچ میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان په ولیکنه کې د افغانستان په روانه جګړه کې د طالبان لخوا د افغان ماشومانو د کارول کېدو موضوع راخستی. په لیکنه کې راغلي لاغي وروسته چې د افغانستان په شمال کې جګړه ګرمه شوې د طالبانو لیکو ته تا د ماشومانو د وتلو پیښې زیاتې شوې دي. د لیکنې تفصیل هارون باچوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي افغان طالبانو له 2015 کال راهیسې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر ماشومان د جګړې لیکو ته جلب کړي دي. د یاد ادارې د یوې وروستۍ څېړنې تر مخه دغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 14 او 18 کلونو ترمنځ دي طالبانو د هیواد په دینی مدرسو کې د جګړې او دا چې په ځمکه کې بم څنګه ایښودل کېږي روزنې ورکړي دي. په لیکنه کې له هیومن رائټس واچ سره د کار کوونکي یوې څېړنکارې پیټریشا ګوسمن خبره راغستل شوې چې وایي د طالبانو دا کار چې له وړو ماشومانو د جګړې په میدان کې استفاده کوي نه یوازې غیر قانوني بلکې ظالمانه دی. نوموړي زیاته کړې افغان ماشومان باید ښوونځیو ته ولاړ شي او له خپلو کورنیو سره ووسیږي نه دا چې د طالبانو د یاغیتوب په اور کې وسوځول شي. د طالبانو د هغو دعوو برعکس چې وایي یوازې ځوانان خپلو لیکو ته جلبوي هیومن رائټس واچ د افغانستان د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو له هغو 14 هلکانو سره چې طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د جګړې لپاره کارولي او عمرونه یې 14 کاله او یا هم تر هغې کم دي مرکې کړي دي. لیکن وایي له 15 کالو نه د کم عمر ماشومانو د جګړو لپاره کارونه د نړیوال قانون پر اساس د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او مدني فعالانو هیومن رائټس واچ ته ویلي د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د افغانستان په شمالي برخو کې جګړې زور اخیستې، په دغو جنگونو کې د ماشومانو د کارولو پیښې زیاتې شوې دي. لیکن کاږي په تیرو وختو کې به طالبانو ماشومان د جګړې د تربیې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو لیکنه د کندوز د اوسیدونکو په حواله وایي چې طالبانو چون دغه ولایت لږ تر لږه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي، ځکه نو د ماشومانو د جنگي روزنې چارې اوس تر ډېره هم هغلته پر مخ وړل کېږي. د دغه روزل شویو ماشومانو خپل خپلوانو د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې ته ویلي طالبان ماشومانو ته د ټوپک چلولو او همداراز په ځمکه کې د بم خښولو چلونه ورزده کوي. لیکنه د څېړنکارې پټریشا ګوسمن له خولې زیاتوي طالبان باید زر تر زره هغه ماشومان چې د جګړې لپاره روزلي خوشي کړي، حتی هغه هم چې په خپله خوښه د دوی لیکو ته ورغلي دي.
بیا هم د طالبانو په اړه راپور دی. د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو ټولنې د یوې مظاهرې په کولو سره د وسلوالو طالبانو په مجموع کې ترهګرو ډلو اعمال وغندل. دوی ویل په افغانستان کې د زرګونو ملکي خلکو د وژلو عاملین طالبان او نورې ترهګري ډلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان په یوه راپور کې د 28% ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر حکومت اچولې ده. کوونکو دا هم ویل چې حاضر دي چې د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو او نورو جګړه مارو پر ضد وجنګیږي. په دې موضوع خان محمد سین له کابل رپورټ لري.
د کابل ښار د احمد شاه مینې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی دغه شان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومت یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمیرې لسګونو ته رسېده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یاد ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زمور غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې له منځه ولاړ شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت جله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې د چتیرونه د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنگونو کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې یو لزرو ملکی خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 12% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغه ټولو ملکی کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزی شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل:
وسلوال پوز د تقویل لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه ورځ غوښتي او کوښښ کوي چې وسلوال پوز نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوز باندې په ډیر تدبیر او شدت باندې کار روان دی ترڅو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهرې د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې ترڅنګ په جنگونو کې لښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د سحر نه لسنی می بجې شوی بوریوال کاکړ درته د خبر نو لنډیز باندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د شمالي وزیرستان د تشتول سو دو ملکانو ویډیو خبره کړې ده. د طالبانو د حکیم الله مسعود اډلې لخوا مشال رادیو ته په لیږل سوي پاکم او منټه ویډیو کې ملک جانان او مزګای په یو کوټه کې ناس رودل سوي دي. د یادونې وړ ده چې دا ملکان 15 ورځې مخکې له پېښور خوست روانو چې تشتول سوي په مومن ایجنسی کې بیګا په دوه بیلابیلو پیښو کې د خزدار ځواک نه غړي وژل سوی دی. لومړی پیښه په دروازګۍ یک غونډ کې سوی ده او دویمه پیښه هم نامعلوم وسلوالو بیګا نه وخت د خزدار ځواک پر لاټرۍ نومي پوستا په برید کې کړی ده. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې ذمہواري منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر ډول استفاده د منلو وړ نه ده. د دې کمیسیون بیان د رفیع الله بیدار بیګا مشال رادیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمککیو او ظلمکیو په جګړه کې ډیر کار اخیستل سوی دی. د ویل د دولت مخالفین د جنگی موادو په وړلو کې د جنگی موادو په ځای پر ځای کولو کې ځانمرګو بریدونو کې او ان تر دې چې په ځینو حالاتو کې د استخباراتي مقاصدو لپاره له کوچنیانو استفاده کوي. د ترکیې په پلازمینا انکارا کې 14 28 کسان وژلي او یو شپته ټپ کړی دی. دا 14 د هیواد پارلمان او پوځي مرکز ته نږدې د ګڼې ګڼې پر مهال سوی ده. د ترکیې حکومتي اژانس وایي چې حکومت تر پیښو وروسته د خبري رسنیو لري ساتلو امر کړی دی. چا تر اوسه دا د دې ذمہواري نه ده منلې. او د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې روس د اوربند پر تړون سربیره په شام کې د خپلو هوایي بریدونو په لړۍ کې کمی نه ده راوسته. روس، امریکا، ترکی او نور هیوادونه د ترکی شخړې په لړ کې د تاوتریخوالي کمولو په مخه د اوربند تړون ته رسیدلی حکم چې لننه پیل کیږي.
اوریدونکو اوس درته د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ په بهاولپور کې د مسلم لیگ نون نوی منتخب شوی غړو ته خپل خطاب کې د قومي احتساب بیورو په حق لا چې کمی خبرې کړې دي نو د دې نه دا اشاره ملاویږي چې حکومت د احتساب نو متعلق په قانون کې په بدلون راوستو غور کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د کرپشن خاتمې لپاره د پروډا او ایبډو په شمول مختلف نمونو سره قانونونه جوړ کړی شو او د هر حکومت د دعوو باوجود ولس دا ګڼي چې د غټو خلکو احتساب نه کیږي او په دې تاثر کې په دې وجه هم اضافه وشوه چې وخت تیرېدو سره سره د عام ولس مشکلات زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب او انتقام ترمنځ فرق نه دی ساتلی شوی او دا کتلی شوی دي چې د یو تن د احتساب په نوم د هغه د ټول خاندان ژوند مشکل کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې څه شک نشته چې د احتساب قانون د انسان جوړ کړی قانون دی او د نورو قانونونو په شان په دې کې هم بدلون کېدای شي خو دا بدلون د قانون د زیات ګټو ور جوړولو لپاره پکار دی. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قومي احتساب بیورو ته واضح پیغام ورکړو چې په خپل طور طریقه کې دې بدلون راولي ګنینو پر ضد یې سخت قانوني کاروایی کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د احتساب سوال دی نو د دې په شفافیت ټول متفق دي خو که په طریقه کار یې اعتراض دی نو په دې د خبرې کولو او په دې کې د اصلاح کولو لپاره گنجایش موجود دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د احتساب په عمل اعتماد هغه وخت جوړیږي چې کله دا غیر جانبدار وي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا د بلدیاتي نمائندګانو په احتجاجونو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې فنډز، اختیارات او مراعات په نه ملاوېدو بلدیاتي نمائندګان اکثره په احتجاج وي کومه چې د صوبایي حکومت لپاره یوه مسله جوړه ده. ورځپاڼه لیکي چې د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت به د ملک د نورو صوبو په نسبت با اختیاره بلدیاتي نظام جوړولو، ناظمانو او کونسلرانو ته فنډز او مراعات ورکولو خبرې کولې خو نه همیاشتې تیرېدو باوجود په دې لړ کې څه پرمختګ نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې صورتحال کې د بلدیاتي نمائندګانو سره سوای د احتجاج نه بله لاره نه پاتې کیږي او صوبایي حکومت له هم پکار دي چې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې چې کمی وعدې کړي وي نو هغه دې پوره کړي او بلدیاتي نمائندګانو ته د فنډز او اختیارات ورکولو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ ایف پی خبری اجنس لیکي په پنجاب صوبه کې په یوه پولیس مقابله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغو وسلوالو کوشش کاوه چې په پنجاب کې برید وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو کاروانګرو ته د پیمو تخمونه ورکړي او دې ته انتظار باسي چې د پیمو به یې لوړې شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز نه.
ای ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د پنجاب صوبې چارواکي وای پولیسو هغه شپږ وسلوال وجلي چې غوښتل یې په هغه صوبه کې برید وکړي. خبر ایجنس د هغه صوبې د ترهګرۍ ضد ادارې د بیان په حواله لیکلي، دا پیښه په شیخوپوره ضلعه کې رامنځته شوې او د دغه کسانو تعلق له پاکستاني طالبانو او لشکر جنگوي سره دی. خبر ایجنس لیکي چې پاکستاني طالبانو له 2001 کال راهیسې د ریاست پر ضد جنگ شروع کړی. بلخوا لشکر جنگوي وسلواله ډله هم په ډېر مهمو بریدونو کې لاسته دي چې پکې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې برید هم شامل دی. خو د خبر ایجنس په خبره د تېرې چهارشنبې په ورځ د پولیسو مقابله کې د وژل شوو کسانو په اړه د بشري حقونو فعالان وایي چې مشکوک کسان بغیر له عدالتي کاروای وژل کیږي. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د لشکر جنگوي مشر هم په دغه شان پولیس مقابله کې وژل شوی وو. په هغه وخت کې پولیسو ویلي وو چې ملک اساق سره د مهمو کمانډرانو له پولیسو نه د تښتېدو کوشش کاو چې وژل شو. خبر ایجنس زیاتوي چې له وسلوالو وی وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه کړي او په دې پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولا رشید د افغان طالبانو یو هغه مشر دی چې د نشه توکو قاچاق کوي او دا ګران کار دی چې دغه وسلوالې ډلې او د قاچاقبرو ترمنځ توپیر وشي. ورځپاڼه لیکي له ډېرې مودې راهیسې طالبان له خلکو ټکسونه اخستل او په افغانستان کې د نشه توکو تجارت ته یې تحفظ ورکولو. خو ورځپاڼې د افغان او د لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې وسلوالو افیمو کاروبار نه ډېر زیات نورې مالی سرچینې موندلې دي. په دې کې د ورځپاڼې په خبره د مهمو قمندانانو لکه مولا رشید د نشه توکو د کاروان امنیت ساتل. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د سارنې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د اساقزی قبیلې دی او په قاچاقبرۍ کې یې د اندازې زیات دولت ګټلی دی. د نشه توکو دغو پیسو د طالبانو پوره غورځنګ بدل کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبان مقامي کروندګرو ته د اپیمو تخمونه ورکوي او دې ته انتظار باسي چې د اپیمو بیې لوړې شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ترکیې په مرکز انقره کې بیګا موټر بمې چودنه کې 28 تنه وژل شول او تر شپېتو ډېر ټپیان شول. د پیښې تفصیل د احمد شپر په دې رپورت کې.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي. خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سریعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سریعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته یې د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیې کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 11 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤل داعش وګڼل شو او لدی چاودنو پرته د ترکیه په جنوب کې د دوو چاودنو مسول کوردی بیلتون غشتون کې یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
اوس هم یو بل رپورټ، او هغه د پاکستان د کرکټ سپر لیگ پاړه. په دوبی او شارجه کې د پاکستان سپر لیگ لوبې روانې دي. په دغه لوبو کې 15 لوبډلې شامل دي چې په کې ملکی او نړیوال د کرکټ ستوري برخه لري. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به په 23 فبروري په دوبی کې کیږي. په دې اړه نور معلومات د فرخنده ست په رپورت کې.
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل میچونه په دوبی او شارجه کې روان دي. د کرکټ په دغه لوبو کې 15 لوبډلې برخه لري چې پکې اسلام آباد یونایټیډ، پېښور زلمی، کوټه گلیډیټرز، لاهور کلندر او کراچی کینګز شامل دي. په هر یوې لوبډلې کې 6 لوبغاړي برخه لري چې نه یوازې د ملک ته مختلفو برخو نه دي، بلکې نړیوال کرکټ لوبغاړي هم پکې ګډون لري. لکه په اسلام آباد یونایټیډ کې د ویسټ انډیز آندری رسل او د آسترالیا شین واټسن لوبېږي. دا شان په کوټه گلیډیټرز کې د افغانستان محمد نبی، د سریلنکا کمار سنگاکارا، د برطانی لوک رایټ شامل دي. او پېښور زلمی لوبډلې کې د ویسټ انډیز ډیرن سمی، د آسترالیا شان ویلیم سټیډ او د بنگلاديش تمیم اقبال لوبه کوي. په دغه لوبو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر د کرکټ لوبغاړي ګډون لري. هر یوه لوبډله خپل یونیفارم او خپله نخه لري، او د بالینګ او فیلډینګ په برخو کې هم ملکی او نړیوال کوچ لري. د پاکستان میډیا هم دغه لوبله خاص کوریج ورکوي. په دغو کې شخصي ټلویژن چینلې، د موبایل ټلیفون کمپنیانې د مختلفو ټیمونو سپانسرشپ کوي. په دغه لوبو کې د هر یوې لوبډلې ځان لا لوګو او سندره ده. دغه ځایي ملکی سندرغاړو ویلي دي، او اکثره د لوبې د ګټلو وروسته په ټلویژن چینل هم نشریږي. هر لوبډله ځان لا د بیلو بیلو رنګونو یونیفارم لري. لکه د پېښور زلمو د زیړ رنګ کمیسونه دي، او په سټیډیم کې د هر لوبډلې مینهوالو د خپلې خوښې د ټیم کمیسونه هم اچولي وي. د دغه لوبو د کترو لپاره دوبۍ ته له پاکستانه ګڼ خلک سره له خپلو کورنیو تللي دي. بلخوا د پېښور زلمو لوبډلې کپتان شاهد افریدي او د دغه لوبډلې مرسته کوونکی جاوید افریدي د پېښور د آرمی پبلک سکول سه یو نیم سل زده کوونکي هم په خپله خرچه دوبۍ ته بویلي دي. تر اوسه کوټه گلیډیټرز تر ټولو زیات میچونه ګټلي دي، او په دویم نمبر پېښور زلمی دي. د کوټه گلیډیټرز محمد نبی د پی سی ایل اوتو، او اوس به په ایشیا کپ کې د خپلې کامی لوبډلې افغانستان لخوا لوبېږي. د فائنل لپاره لومړی کوالیفائنګ لوبه به په 19 فروری د کوټه گلیډیټرز او پېښور زلمو ترمنځ کیږي. دویمه لوبه چې کوارټر فائنل ده په 6 فروری، او دریمه لوبه چې سیمی فائنل ده په 21 فبروري ده. او په دغو درو میچونو کې د ګټونکو لوبډلو ترمنځ پای لوبه یا فائنل به په دوبۍ کې په 23 فبروري کیږي. افریدی اند زلمیز آر کاکا هوپ.
سندره خو ژوند دی، او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي، او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے، هر پنچمبال یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا
او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
او اوریدونکو ستاسو شاهین بونیره مشالونه پروگرام وړاندې کوي. د دې پروگرام د لارې زمونږ حسداوی چې د عدم تشدد د مشر باچا خان د فکری ملګرو په اړه تاسو معلومات درکو. دا ځلې تاسو د قامی مبارز فضل رحیم ساقی په اړه معلومات اوریدئ شئ.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیرې
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیره خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي؟
ملیحا، نن د باچا خان د یو کلک ملګري قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کوو.
ښه، د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دی. دا به ډېره ښه وي چې د قام لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې په رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې، خو ډېر ګرځېدلی سړی و او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د څېړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک ننګ او سنګ هر قسمه قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزنامچی لیکئ، دا خپل دا زموږ را روان تاریخ دی. دغه شانتې ساقي صاحب ته مې ویلي وو، ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي که په جیل کې لیکلي دي که د جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ یې چاپ کړې دي. هغه یو ډېر ښه شاعر و، ډېر قامی مبارز و. ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي، لکه هغه پکتیا و، دریتل خان و، که وزیرستان و، که بنو و، که لکین ورته و، چې چېرته به ورته حکم وکړو. او دا ټوله ډېری مغلي کلی ده او واقعات او حالات هم بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپلې قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقی صاحب د خپلې قامی مبارزې له کبله یویشت کاله د برطانوي راج په جیلونو کې تیر کړي دي، خو په جیل دننه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وایي
په باچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دغه ټوله شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د قام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به په خدای خدمتګار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. نیم ساقي صاحب ده، ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کومه جلسه او هغه کې به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتګارۍ ته به ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د مجموعې چاپ شوي دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. 15 کال کېد هغه تېر کړی دی، په شپږ کال یې تېر کړی دی. سختۍ پکې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلې دي. یو ځل مې لیکل کول لاسته ما کور کې نه وي، کور والا را ته ویل چې هغه څه لیکي. ما ورته ویل چې زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. نو را ته ویل چې ستا نه بغیر چې زموږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و ځکه چې یو خو د بادشاه خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده
دا دې بالکل سم خبره وکړه په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپاګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبی په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سي ویلي
زما پیا ته اړین خیرونه لیکلو زمونږ مور ډېره بهادره ښځه وه هغه بله سرویس اتلو میخې ساتلې وې سړی ښځې ماما به م خیال ساتم د پایو نه به زمونږ ډېر زیات هغه جوړېده کنه اوبه ډېرو پی او سو فصل به زمونږ اکثر نه کېده اکثر به خلکو رانه یوړه دا زمونږ تره خدای پاکو به کېږي بابا جانې پرې کتاب کې صفات هم کړی دی او دا چې خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي هغه یو ځل پیزا ما دا مشر ورور نه وله نو وی چې دا یو واړه په خرڅوم او دا یو به ساتم بیا زما ماما راغی و چې بابا جان له بل واده کوم نو بیا خدای مهربان شو هغه ورځ کې روم پیدا شو او ډېر سختې زما مور تېرې کړي دي تم ته کور کاڼې ورېدلي دي زمونږ سروي وړاندې شوي دي په کاڼو باندې چې زما دا مور اوتښتی دې کوره دا کور پرېږدي دا اوتښتي او دا دغه چې نه هر څه به موږ ته پاتې شي دا زموږ خپلو خپلو خلکو
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلې وه د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاتې کړې نه راغوښتې وې نشپاتې رالې اوس بابا جان بوټي سنبال کړي دي چې ماښام د وخت نږدې شو بابا جان ورته وی چې هغه نشپاتې بوټي خو راغلي دي ښه تا ماته نه وي یا خو بس ژر شروع کړی سړي چې آواز وکړ راشه باټي کې اوبه هم راواله یو هم راواله دا مشان دلا هغه بوټي کرل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما مر پریوته ماښام تیاره شوه ماسوتان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګېده بنګله کې چاپېره بلفونه بل کړل چې اوس باچا خان راغه ځان راځه خو تاره تیاره ده دا په څنګه راځي باچا خان ها یا څه چلې چې راغان دی څراغونه بلفونه بل شوي دي بابا جان نجي وي ما وې چې اوس بتل تک دغلته که را پرو دي داس په پټو کې وی هغه نو تیاره شوه ښه بس اوس یې مړې کې بس دوی د کوټې پر بلې د زمونږ د کوټې او نو باچا خان ما ته وی صاحب سیب خو د پلار دی هم زه دې مور یم ما سره ډېر نږدې وو دومره نږدې چې څه ته وې لکه مور او لور څومره نږدې نو بیا خو یې صاحب سیب بچو کې بیا وی خپل بچو هم ټول راته ګران
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل ولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدایي خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي نوموړې زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کوم داسې وایو چې دا د خدایي خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغه خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلی دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ د پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مال او متا د مستۍ خوب او د ازغو په بسترو تیر شو که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او داغه د جون او د دغه حال او زلو سره چې کوم داغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقي صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقي افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي، او د هغې سره سره باچا خان ته، خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډېر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده، چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده، او هغې نوم ما ایښې دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد، نو ما والا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه. دغه شاعري چې کوم دی هغه والا مشال نوم ایښو یو کتاب لنه هغه هم پکې دا ناچاپه شاعري ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا موسره شامل شي نو ساقي صاحب یاد پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي چې هغه پښتون اخبار کې چاپ کړي دي، او پښتون نولس سوه اتیش کښې دي باچا خان لومړی ځان وه چې خالص د پښتو وه، یو غزامو کتاب اوس مونږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منع کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو اړخونه. نو په دغه بنیادونو باندې ساقي صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقي صاحب کار او زیار ډېر دی، او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقي صاحب د ژوند په اخیری دور کې څه موده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه، او بیا خپل کلي وردګو ته راغې. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری ژوند چې دی هغه په وردګ کې، کوم چې د دې کلی دی، د رجړو مېره ده په چاسده کې سر ډېرو ته لنډ دلته د دې اخیری ژوند تیر شوی دی. څه وخت دوی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد لیکو، نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه ورسره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کې تیر کړی دی، او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي، نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخیری ژوند کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده، په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو، دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتګار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله پامان.